اسمان لاندې وي یا په جماعتونو کې وي.
په دې او ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې مطالب لرو. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په وبې جی پیلېږي. د ماښام تر او بجو په منځني چپه دولس شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له وو بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په ویلي کې چې کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړې ده. ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د ورستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې مشر غنی ویلی چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلس کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدود کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکاري د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې لګن شمیر انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بانیټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ شو. روبن وایي له هغه راهیسې چې د دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دی یو څوک مخنیوي وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه. خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
د جمهوری ریاست یو سرچینې ویلي چې د افغانستان ولسمشر په یو لیک له پاکستان غوښتنه کړې چې په خپل خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. صالح محمد صالح له افغان ژورنالیست او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت څومره جدیت شي.
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستانی مقاماتو بالخصوص د پاکستانی پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او وی دا وای چې تاسو له حد نه زیات پاکستان سره خواږه شوی یاستي او دغه خواږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول صداسې اقدامات وکړي چې هغه دا وخی چې پاکستان د طالبانو متعلق خپل پالیسی یو څه بدل کړي دا یا طالبانو ته په پاکستان کې دنه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي د یوې سنولو یا د یوې فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی دا نو له دې عمله د دې فشار لامل چې ولسمشر باندې موجود ده هغه هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استولې خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې پر دې تیر ډیر لسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامی کمانډانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوې دي بالکل په همدغه موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوې دي
په تیر دغه اتو یو میاشت کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتاً شی دی خو بیا هم کچيري دغه لیک چې شرطونه وړاندې سوي دي ونه منل سي د پاکستان د چارواکو له خوا څخه آینده به تاسو څنګه غنی دغه ارتباطات او دغه اړیکو
زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې نور کوم داخل قوتونه دي امریکا یا برېټانیا یا د ناتو چې کوم موجود کید هغه دي تر دې حد پورې ولاړ شي چې کداغه شرایط ونه منل شي نو سم دستي دي وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسی مخکې بوزي یا د حالات سره ترنګل کې ځکه چې په تیر ډیر لسو کلونو کې سره د دې چې فخاري ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخت بیان ورکول خو بل ورځ به هغه موقف تبدیل او بیا به ویلي چې پاکستان زما ورور هیواد یا مې خبرګونه ورور ده همدا ډول په دې ځینو کې ویلي چې پاکستان او یو بل هیواد جګړه شي زه د پاکستان امرسته کوم نو زه په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواخ سره د دې هوادونو اړیکې چې هغه ترنګلې وي هغه دې ویخي په ټاپه ودرېږي یا د تعلقات لمن ځولاړ شي البته دا دواړو طرفونه فشار وي
افغان ژورنالیست او سیاسي کارپوه سمی یوسفزای و چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د استولې لیک په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله په همدې موضوع له اتمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو په یاد لري چې له اتو تر نه نیمو بجو پورې په همدې موضوع نظر څرګندولای شي ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او سم په دې اړه ستاسو ځینې پیغامونه عبدالحت افغان له هلمند لیکلیکه افغانان د خپل زړه ویني هم ورکړي بیا هم پاکستان د افغانستان دوست جوړیدای نشي محمد سعید سعادت له هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي کول سپشر غنی په هفته کې پاکستان ته یو سفر او یو لیک واستوي پاکستان چې خپل هدف ترلاسه نکړي هیڅ وخت رښتینی او اخلاصمند اقدام نکوي عبدالغفار قریشی له کندهار لیکلي د ولسمشر څخه هیله کوي چې د پاکستان په خبرو تیر نه وزي غلام محمد له پکتیکا څخه لیکلي چې ولسمشر باید د پاکستان په خلاف یو داسې لیک د ملګرو ملتو سرمنشي ته هم واستوي او وروسته د بندیزونو غوښتنه ورڅخه وکړي او مدثر دعوت له هلمند لیکلي فکر نه کوم چې د ولسمشر لیک د سولې په اړه چې پاکستان ته یې استولی دی ګټور تمام شي ځکه چې د پاکستان سیاست دوه مخی دی د افغانستان په بې ثباتۍ کې د پاکستان ګټه نغښتې ده دا هغه اس ام اسونه یا پیغامونه چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې لاري مورسته ولیو په یاد لري لا اتمو تر نه نیمه بجو پوري په همدې موضوع میکروفون ستاسو خبرونه لرو بیا هم پیغامونه راوستوي ستاسو پیغامونه به په همدې خبرونه کې وړاندې کړو
د لوی څارنوالۍ سرپرست
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري توشې بي ورسته د لوی څارنوالۍ د سرپرست سرګندونې لرو امدارس ځین نور موضوعات هم لرو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د افغانستان لوی چرنوالی وای چې د شاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې دندې ځنډولې دي درې تنه تحقیق ته حاضر نشول د لوی چرنوالی سرپرست نور حبیب جلال ازادي رادیو ته وویل چې دوی په جدیت دا مسأله څېړي حمیده هارون عثمان راپور لري
د لوی چرنوالی سرپرست نور حبیب جلال وای دوی ته د شپږو د چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی، په هماغه اندازه لویه څارنوالي هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څیړي.
نن موږ هغه خپله معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازي ته، حیات مراته بجې په وزارت شهرسازي ته تللی دی، څېړنه یې پیل کړی او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبې په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وي چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقاتو وروسته به یې نومونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسئله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډېره پراخه ده. انجینیر سید ذبی الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، دې کې نور خلک هم چې هغه لوړ رتبه خلک دي او یا هم د دینه چې ښکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همه جانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناګار او بې ګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناګار دی او څوک بې ګناه دی مشخص شي.
د صنایع غزنوي، د کور جوړولو د قصبې اویا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لویه څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي.
په نورستان کې حکومتي چارواکي، ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د مرکزی حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله نیمایي ښوونځي چې په کرایي کورونو کې فعال ول بند شوي دي. اوس په زرګونو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو میدانونو کې په زده کړو بوخت دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې یې شپېتو خونځیو ته کورونه په کرایه نیولي ول چې د یو شمیر زده کوونکو د سرپنا د نشتوالي ستونزې حل کړې وه، خو اوس ورته له مرکز څخه امر شوی چې د بودیجې د نشتون له امله باید چې دیرش ودانۍ پرېږدي او زده کوونکي ترې بهر کړي.
څکه کال مونږ د بودیجې محدودیت لرو، مونږ بیخي کم کړی کېدای شي تر دیرش یا څلوېښتو پورې کوونې ساغه هم که چېرته بودیجې کفایت وکړي، خو تقریبا 50% مکاتب زمونږ دغه تر شنه اسمان لاندې وي یا به په جوماتونو کې وي.
هغه وایي دوی سره تل مرکزي حکومت توپیري چلند کړی او نورستاني زده کوونکو ته یې خپل حق نه دی ورکړی. هغه ولایت چې د کال په اکثرو ورځو شپو کې پکې باران ورېږي، نو زده کوونکي به یې څنګه وکړی شي چې په بادو باران کې په سمه توګه درسي بهیر پر مخ بوزي او څه پکې زده کړي. د نورستان پوهنې رئیس وایي کله چې باد او باران شي، ښوونکي مجبور دي چې د زده کوونکو درسونه په نمایي کې پرېږدي او شاګردان کورونو ته رخصت کړي. هغه وایي په نورستان کې ټول 225 ښوونځي موجود دي چې یوازې یې 8 ودانۍ لري. خاغلی غلام حسین وای چې د تیر کال څخه وزارت ته د 15 کورونو کرایې پاتې دي او د کورونو مالکان هر ورځ ورپسې راځي، خو دوی سره په لاس کې هیڅ نشته چې هغوی ته ورکړي او له قرضې ځان خلاص کړي. د نورګرام ولسوالۍ د کلاګوش د زراعت لیسې زده کوونکی محمد حنیف وای که چیرته د ودانیو د نشتوالي ستونزه هواره نشي نو د زیاتو زده کوونکو به تعلیم سره مینه کمه شي، د قلم او کتاب سره به یې واټن زیات شي.
دلته د زراعت لیسې د تعمیر نه لرو، مونږ چې کوم دلته وخت تیر کړی دی 2 کال کېږي زمونږ دلته اوسېږو، مونږ په هغه کې نه تعمیر لرو نه تدریسي ځای لرو، نو هیله کوو چې د مشرانو نه چې مونږ ته زمینه برابره کړي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري، څو ځله مرکزي حکومت سره د یادې ستونزې د هواري په اړه خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د معارف د تعمیراتو په بخش کې ډېر زیات مشکلات لرو او متاسفانه د وزارت معارف لخوا نه هم په کال کې د 3 یا 2 مکتبونو د جوړولو مونږ سره همکاري کیږي چې دا هیڅ وخت کې د نورستان هغه نیازمندیو ته جواب نشي ویلي.
خلک وایي لکه څنګه چې نورستان لري پروت غرنی ولایت دی، همداراز د چارواکو له نظرونو او مرستو هم لري پاتې شوی دی او په تیرو 15 کالو کې ورسره زیاتې مرستې نه دي شوي، نه یې سړکونه ورغول شول او نه یې هم ښوونځیو او نورو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې د بامیان ولایت د رواني اونۍ په پای کې په رسمي مراسمو کې د سارک د سیمه ایزو همکاریو ټولنې کلتوري مرکز اعلان شوی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په دې اړه ټول تدابیر نیول شوي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نومونی مراسم د پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عالی رتبه چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال سي.
د جوزا څوارلسمې نېټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر 15 تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دغه جشن افتتاحي غونډه لرو. 14 هم هلته دغه 2 ورځې دوام کوي. له اخره دغه جشن پر 14 باندې د 14 په اخر کې ختمیږي او موږ امریکایان ټول نیولي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2000 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2014 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلادیش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
د کوټي دکاندارانو د بلوچستان په مستون کې د پښتنو مسافرو پر وژلو نن کاربندیز اعلان کړی دی. د دې پېښې د مړو شمیر 22 تنو ته رسیدلی او 2 تنه بې درکه دي. په دې اړه له کوټي څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور واوري.
د بلوچستان د مستونګ لکټ کوچې څخه وسلوالو د شنبه په شپه 25 تنه مسافر تښتولی وو چې په هغوی کې شل وژلی وو. یو په ټپي حالت کې په تیښته بریالی سوی وو او 15 نور یې خوشی کړي وو. خو وروستي ترلاسه سوي خبرونه وایي چې په هغوی کې هم 3 تنه ټپیان وو او د 2 نورو کسانو له مړینې سره د وژل سویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسېد. د وژل سویو کسانو مړي د شنبه د ورځې تر غرمې پورې د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پراته وو او د خپلوانو په شمول یې سلګونه احتجاج کوونکي پر دې خبره ټینګ وو چې اعلی وزیر ورته د پیښه د مرتکبینو د نیولو ډاډ ورکړي.
وزیر اعلی ته مو لوسې زما 15 جنازې پرتی دي، زما کورونه لټ لګړ پات اسول، زما بچان پاتې شي تر څو چې کوم اکشن پلان کی تا خلک ټارګټ سوي نه وي. موږ دې ته تیار نه یو چې موږ خپل مړي پټ کو.
خو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ورته راونه وته او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع احتجاج کوونکو ته وویل
دا واقعا چې دا نن ظلم شوی دی، دا د ارمی پبلک سکول ترغه ذات ظلم دی. لہذا زموږ یو مطالبه دا ورته کړی ګو چې پوری تور ترغه پوری مونږ نه ځو چې څو پوری دلته آل پارټیز کانفرنس چیف اف ارمی او وزیر اعظم پاکستان یکندانی
احتجاج کوونکو د قهر او غصې په حالت کې د اعلی وزیر پر دفتر کانه هم ور وغورځول او هڅه وکړه چې د اعلی وزیر د دفتر لوی دروازه په زور پرانیزي او دننه ورسي. خو پولیس چې په مخنیوي کې پات راغلل اوشک بهاونکې غازی پر ور وغورځاوه او خلک سره وویشل سول. په احتجاج کې ګڼ شمېر داسې کسان هم شریک وو چې وایي په پرونۍ پیښه کې د کورنۍ کسان لا هم ورک دي او د مړي او ژوندي درک یې نشته چې وایي په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عبدالباسط په نوم یو وطن ازادي راډیو ته وویل
دا کراچي له پیملانې تلې سره خلاص په دې کې زنانې کوچنیانو سره دي. اوس په دې کې زموږ مت خپل شهیدان مدرسې دي، زنان مې لا پته دي، اوس پورې برایت لا پته دي، نه زنان څه کوم شپې شنو درې کوچنیان دي نه زنانې هغه لا پته دي، او په دې کې څلور کسان مې نور لا پته دي.
د کوټي تجارانو او سیاسي دونو هم دا پیښه په کلکه غندلې او د کاربندیز اعلان کړی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سیوی خبري غونډې ته په وینا کې د مستونګ پور پیښه د حکومت لخوا درې ورځنۍ ماتم او په کوټه ښار کې بشپړ کاربندیز اعلان کړ.
همنه وزیر اعظم او سه بات کی ہے
موږ د صدر اعظم له دفتر سره خبره کړې ده که خدای کول په دوه ورځو کې به موږ ټول غونډیز کانفرنس راوبولو او صدر اعظم به په خپل پکې ګډون وکړي. موږ به د کوټه کراچۍ کوټه جوب او کوټه جکبابات پر ټول لارو پر خپل امنیتی تدابیرو بیا کتنه وکړو او پښتانه مسافر وژل سوي او د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اتنیمې بجې دې توجه وکړې د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه سي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د 16 میلیون ټوکه کتابونه په افغانستان کې د نن چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د بل خبر لمخې د ملي امنیت ځواکونو وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 14 تنه چاودیدونکي مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای سوه او کابل ته انتقالېدل ونیول سول. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری او د غیر انیسیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجه یوې دایمي موافقه ته د امکان برابرول و. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې سلسلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجه و د تاجکستان ختیځ سیمه ولرزوله. د سوریه یو څارونکو ډله وایي هغه بیلری بمونه چې د سوریه د رژیم سرخیل وتکو غورځولي په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو اویا ملکیان وژلي او په لسګونه نورې ټپیان کړي دي. او اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو لکبله انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. در یک اقدام تازه و قابل ملاحظه، رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان نامه فرستاده و از اونا خواسته تا از حمایت از طالبان افغانستان دست بکشند. برخی منابع ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند که در این نامه از پاکستان خواسته شده که از دادن پناهگاه امن به طالبان افغان جلوگیری کند و اگر در گفته‌های خود در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مهم را در نظر داشته باشد. همی است موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. در این مورد میتونه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین. از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بر ما بفرستین و نام و محلتان را لطفا در پیام های خود ذکر بکنین در مورد موضوع برنامه.
بله، یو ځل بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه هم ومنید. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی وویل، نن موضوع دا ده چې د افغانستان ولسمشر یو لیک پاکستاني چارواکو ته هم ملکي او هم پوځي چارواکو ته استولی دی او له هغوی د یو لړ اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دغو اقداماتو کې چې د افغانستان ولسمشر یې غوښتنه کړې ده، دا هم شامل دی چې پاکستان دی افغان طالبانو مشران چې د افغان چارواکو په وینا په پاکستان کې میشتي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي، په افغانستان کې د جګړې له درغولو سره دې مرسته وکړي او دغه راز دې د هغو کسانو په ضد اقدام وکوي چې د افغانستان په وروستیو خونړیو حملو کې لاس لري. یو شمېر نورې غوښتنې هم دي چې مخکې مو په راپورونو کې او مرکې کې ورته اشاره وکړه. تاسې کولی شئ چې سرلوسه په 0909-203-540 او یا هم 0908-225-55 شمېرو مشته تلیفون وکي او یا هم د افغان بي سیم په 0800 شمېرې مشته پیغام یا اس ام اس را واستوي. ګڼو اوریدونکو دا کار کړی دی چې منندوی یو. د خبرونې په ترڅ کې به د دوی پیغامونه زو نعیمی تاسو ته ولولو.
بله حتما. و حالا ببینیم شنونده های ما و بشنویم که از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب.
زه سردار محمد سلمان سستا تا ته مرګی ته زیرو لکوی سلامونه.
سلامت تو صاحب، مهربانی.
سلمان صاحب، بس یو قصه ده چې لمنګه مشرانو نو ورځ ورته ده که ورځ ورته نه وي زمونږ په پاکستان زمونږ هېڅ مشکل نه شي ورته کولی. نه د سود له لارې نه نه کوی شي، نه دهشتګر منې کوی شي، نه طالبان منې کوی شي. زمونږ مشکل څه ده؟ وایي چې داسې زمونږ مشر لاړ شي، یو مشر هم لاړ شي، امریکا ته وزر وکړي، زارۍ ورته وکړي، پارلمان ته ووایي چې د طالبانو ته مونږ ته تاسې مو پانګونه رالېږي، مو ارمۍ رالېږي، مو بمونه رالېږي، مو واسکټونه رالېږي. وایي چې ډاکټر عبدالله صاحب لاړ شي برطانیې ته، مشر ته ووایي چې تاسې طالبانو ته مه ټانګونه ورکوئ، مه خرچه ورکوئ، مه مرمۍ ورکوئ، مه ماسکټونه ورکوئ. پاکستان نن وینې چې زمونږ نه بتره په داسې حالات کښې نښتی ده چې خپله ورځ ترې ورکه ده. زمونږ مشکل چې ټول را پکېږي، که دواړه مشران یې را پکوي، که مدني ټولنه یې را کبره پکوي، که پارلمان یې را پکوي، امریکا ته دې بارک اوباما ته دې ورشي، د برطانیې مشر ته دې ورشي، چې زمونږ مشکل د دواړو سره ده. ځکه چې دواړه مونږ ته بمونه هم رالېږي او ټوپک هم رالېږي. وسلام.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي.
وعلیکم السلام.
مهرباني
اروان صاحب. تاسو هم کا ته سلامونه وړاندې کوم. شرم هغه هم د کاتې صاحب ولایت سګال څنګه کوم.
مهرباني کوي صاحب.
اروان صاحب، ما په نظر به سره خدای کوم پاکستان څخه ځاو کو جمهور کوم کو غیا بل مملکت ته موږ افغانان باید خپل خپل منځ کې سره جوړ او صلح او امنیت را وګ دا دولت مسولیت لري چې د افغانستان کې بر صلح را وږي. طالبان سره صلح او دي نو مخالفین صلح او دي په افغانستان کې نه درل شي. افغانستان آباد شي، سړکونه آباد شي، کارخانې جوړې شي. دغه چې پاکستان ته موږ جمهور کومه کو غیا بل مدته موږ خپل افغانان باید خپل منځ کې سره جوړ صلح را وږي، امنیت را وږي، څو دغه ناقراري دغه نامي له منځه لاړه شي.
په
دغه دولت کې داسې خلک شته دي چې هغوی په افغانستان کې امنیت نه غواړي، صلح نه غواړي. چارواکي چې باید امریکایانو په قدرت باندې مثلا څوک هغه ته ورسېد، زور ته ورسېد، هغوی نه غواړي افغانستان کې امنیت راشي.
صحیح.
تاسې وګورئ د بلخ والي وګورئ که نه، وایي چې پاټاکي مثلا رئیس جمهور هغه یې نه مني،
دغه سی باید اصلاحات راشي د بعض چارواکي د وظیفونو لری شي په افغانستان کې امنیت راشي
صحیح
لپاره کارو
مننه شرین
هغه سی پاکستان باید متقاضا و ګونه
سلامت سلامت صحیح سو دا خبرې د مخکې مو وکړه تکراروي مننه سلامت اوسې د دې لپاره چې زیات اوریدونکو ته نوبت ورکړو ځکه هله کو چې تکرار خبرې مکوي
لطفا کو تاسو باید کړئ بلې در تماسایتون بفرمایئ سب رادیو آزادی است
مردم بیرون میکنن اینا مزرتر از افغانستان از پاکستان و از ایران است مردم دولت های دیگر بدنام نسازیم بین همه ما از واقعیت از اشرف غنی تا وزیرشان داخل همگی میدانند که حقیقت به کجا است به حقیقت برگردیم تا خودم از مخلص و ملت افغانستان هم
بله تشکر سلامت باشین سب میربونی بریم به یک شنونده دیگر ما و بعد از او برخی پیام های شما بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
مظلوم یارم در زابل ولایت
مهربانی کوی سیب
برادر سوری بابا پر پروانه دادا اشرف غنی باندې دا پاکستان جادو کولای دا پاکستان هیڅ وخت نه غواړي زموږ سره سوله وکړي دا پنجابیان مستی د افغانانو ضد دي دا پاکستانیان زموږ سره سوله نه کوي په ټول افغانستان کې څه وزستا سره خبرې کوم جنگ شروع ده فلا او د غریب پزرا او د غریب زامن مړي دا څوک څو د کریز مر سره دا ټول د غریبان مړي وزیران وکیلان دا جمهور ته ټول پر چوکوي نه سره جوړي د در تز مخ سره اورا چی دا نور کو پنجابو کې جنگو نه مودي دا څنګه سواله د تاسو په سواله مسول کړیا درواغ درته وای ما یو بل مشر خبر در سره کوي
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
ازادي کار کوم ته ټول ته سلام
سلامت اوسئ مهرباني
دا اشرف غنی بچا ته زه وایم چې زه خپل چې یو قانون په افغانستان کې پلي کړ چې دا درې کلن اعدام دي بند کړی انسانان چې مړ کوي هغه ورور ګلجان حقوق بشر ده او دې دا بي پلو تیاری چې په ورو کې موږ ځوانان وایي ټول قتلې ټول خلک یاغي کړ او دا بیا یې سول نه ده دا سره کوم غوي بشر ده چې هغه یو ټوپک دلې
هر په بشری حقوقو باندې خبرې نکو دا بل موضوع ده ډیره مننه
سلامت باشین ناهید از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نخواهد شد در جنگ و نارامی افغانستان منفعت فایده پاکستان است الیاس از بغلان گفته که سخنان رئیس جمهور افغانستان و نامه‌اش برای افغانستان منفعت خواهد آورد و یک شنونده دیگر ما سعید داوود از ایراد گفته که پاکستان همیشه دروغ گفته و دروغ خواهد گفت
بله دیتا ورته پیغامونه ډیر زیاتی صوبه نور هم ولولو په دغه پیغامونه کې خان نورزی له فراه ولایت څخه لیکلی دی چې پاکستان ته هیله مکوي بلاوریدون کې د کندهار له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه مباشر د پکتیا د فکر کوم رنزور زادران لیکلی دي ویل ولسمشر له نیوی ورځو مهلت څه شو د پخوا هم داسې مهلت پاکستان ته ورکړی و اسدالله سراج له هلمند ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې دی هم هیله نه لري چې پاکستان به په خپل پالیسی کې تغییر راولي
بله و برخی شنونده های دیگر ما اسحاق شوالی از شهر قندهار گفته که اگر صد بار هم به پاکستان نامه روان شوه پاکستان دشمن افغانستان است و این اقدام ها فایده نداره یک شنونده دیگر ما نصار احمد از هرات نوشته کرده که نظر ما درباره این نامه رئیس جمهور به پاکستان مثبت است
وست پور شده تلفون لاری اوریدون کتا مهربانی کوی آزادی رادیو میکروفون استاسو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم نور الله وسه کوم له کابل نه لری کوم
مهرباني کوي او تاک صاحب
دغه دا پاکستان خو د منګا اله راش کېدل دا خو پاکستان هم چې د چي یو غړی امریکا پاکستان هم د امریکا سپېره خو امریکا نو وایي چې افغانستان څه نه راشي دا ټول کوم پروګرامونه چې د ټول امریکایانو او په منګا باندې تطبیقېږي امریکا چې پاکستان کې د کاسپې راک امریکا وګوري چې پاکستان باندې فشار راوړي افغانستان خپل غاله دي او هر نوع همکاري کوي خو نه وایي چې کای نه غاړي دا
نه زره صحیح څه تاسو نظر واغري دل شو بل اوریدون کله رو مهرباني
مهرباني وروله دغه من درته وایي چې افغانستان یو ډېر زلمیدونکو انسان یې مته هغه نن محمد یونس چې اندر دی ولسوالۍ ما تاسو په خدای د ملک ته مولې راخوا به دیږي هر افغان خو به دیږي بس دا څنګه وایي چې دا خطي ولېګل په دې خطو به توباني څل نه سره ور دي ما په ګمان یو وخت سردار داوود ما نه فیاض کیږي دا خلک دا تاریخ دا موږ څنګه دې دغه وایي چې وایي کله افغانستان او پاکستان خپل رول وکړه کنو هغه کیږي نو موږ داسې لکه اوس افغانستان هر وګړی که په حکومت کې خدای په یاد دې خیانت نه کوي او که غته شو کوي باندې نه چې موږ سره دې خیانت نه کوي په خدای تعالی باندې قسم مې زه یو داسې سړی یم چې هیڅ وخت نه لرم په دې دنیا باندې او دونه یو وایسته ولکه لرم چې خپل پوه ځای مو دغه ته وسم یا دې چا په حق باندې پریکړه وکړه مې هیڅ وخت نه لرم مګر دې نه خو به دې ملک ته او افغانستان ته لږه وکړو چې غته لرم د افغانستان پاک افغانستان خاص نه کې او دې خپل ځان آباد نه کې وسلام په احترام ټول ته سلام نه وای
مهرباني تشکر بعد از یک وقفې کوته برنامه ادامه خواهد یافت
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
و حالا صدای من از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست و موضوع برنامه ما هم در مورد نامه رئیس جمهور اشرف غنی به مقام ها و رهبری پاکستان است که در او خواسته تا در جریان سه هفته هفت مورد بزرگ را در باره افغانستان البته در نظر داشته باشند و در این مورد رهبران پاکستانی گام بردارند. نظر شما در این مورد چیست؟ ببینیم شنونده ما که روی خط تلفن هستند چی میگن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه ورو جان جوړه بخیر پروان صاحب.
سلامت اوسئ مهرباني کوي.
محمد جان د هلمند ولایت څنګه مرسل پرستاس پرپاری کیو.
مهرباني.
سروان صاحب ما خپل شخصي نظر دا دی چې دغه لیکونه او لیږلو د راتګو راتګ د پاکستان سره نور مشران چې ښي دی هېڅ ګټه نه لري. واجب دی دله پاکستان د 15 کاله کېږي چې د افغانانو په دغه غونډه کې چې خلک ورځي او عادي دي سفرونه سره کوي نه ته نه کوي هېڅ ګټه نه لري. نو زما فکر سره دا کار ګټه نه لري.
صحیح ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو مهرباني کوي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
مهربانی
محترم سروان صاحب
قاری صاحب. بله قاری صاحب پشتون مهربانی کوی.
مهربانی صاحب
قاری صاحب پشتون لکه چی آواز داوری
میشه قاری صاحب دوباره شما زنگ بزنین برای زیک فکر میکنم شما آواز ما رو نمیشنین. بله. ما آواز شما رو داریم. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب
خبری وکی که تاس خبری و نکردی اوریدون که پیغامونه هم لرو
پاکستان ده بلمرگان شهر
یاریدی عبدالغفار لسپین بولدک چخلی کلی خپل افغانان که سر یو نشی سوله نشی راتلی بل اوریدون که نورانی لحلمند لیکلی و از ما په نظر چه اشرفانی چه خپل ده طالبان سر جوره و نکری دا جوره هیس کلا نشی راتلی محمد خان لیکلی دی چه د پاکستان څخه ډیره توقع نشته او عبدالغیاث خیاط لیکلی دی چې د هیل لري چې بالاخره به پاکستان د افغانستان غوښتنو ته غاړه کیږدي. اسماعیل لکونر څخه لیکلی پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې روغ راشي ځکه چې په دې کې د پاکستان اقتصادي ګټې دغشتی دی چې په افغانستان کې نامنی وي. بل اوریدونکی عبدالله لکندهار لیکلی پاکستان د ولسمشر اشرف غنی په وو غوښتنو کې یوه غوښتنه هم نه مني. هغوی دومره ناپوه ساده خلک نه دي.
بله و علی اکبری از هرات نوشته کرده که به نامه رئیس جمهور اشرف غنی و اقدامش خوشبین است، اما گفته امیدوار هستم که پاکستان در مورد گام هایی که گفته شده و تقاضا شده به صورت عملی اقدام بکنم. و یلدا احمدی از کابل نوشته کرده که پاکستان دوست افغانستان نبوده، نیست و نخواهد بود. البته نظریات شنونده های ماست.
بله، وطن دوست لیکریدی لکنده هر چخه، افغانستان که سوله په پاکستان که سوله ده. بله، وردون که وحید الله فطرت له هلمند لیکریدی وای پاکستان هیچ کله نغواړي چې په افغانستان که سوله راشي. دیتا ورته نظر تقریبا ډیر زیات وردون کو څرګند کړی دی. حکمت الله حماس له د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی وای د افغاني طالبانو ځالې اوس هم په پاکستان کې دی، ولسمشر دی د دې کار جدي مخه ونیسي. ور بشو د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
خبری وروره؟
بله، مهربانی کوئ له پاکستان څخه خبری وکئ.
وروره زما نظر خو دا دی پروګرام په خپلم.
بله،
د اشرف غنی چې کومه خبری کوي چې دا پاکستان مکه.
متاسفانه تلفون ما قطع شو. دوباره کوشش وکی تاسو له پاکستانه تلفون کړی و خو قطع شو. بل اوریدون خل روزان معرفي کی
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام الرحمن الرحیم. دارم خبرتون.
مهربانی کوی صاحب.
خروان صاحب زما په نظر دا ډیر ښه کار دی. ان شاء الله نتیجه هم ورپی دای چې نورم داس کارونه و تاو کې ان شاء الله دا شرطونه سره و منی و ان شاء الله خیر و خیرات هم په افغانستان کې
نه پکې. صحیح، ډیره مننه. سلامت اوسید نایمی صاحب، که مو توجه کړی وی خوشبینه کم دی. یو هم لوغه څخه دا ورستای وريدون کوي، اکثریت خوشبینه نه دی. او ګورو چې بل وريدون کوي څوي. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. مهرباني.
الو،
مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني.
السلام علیکم.
بفرمایئ صاحب.
سلام صاحب، کاروان صاحب لمغه سلامونه دی کی له قبول وکړه.
سلامت اوسید. ل رادیو یو څل لري شي نو تکرار بیا سلام نه چي.
اول خدا خبر تا ته کوم استاد دی موږ د افغانستان کې رهبران دي.
متاسفانه تاسو رادیو نه نه لري کیږي.
متاسفانه چې قانون وړاندې دي ځکه پاکستان تر اوسه پورې دوی ونه پیژاندل.
بله، تاسو خپل خبري مو سره
دا نو شریف وو چې کله دلته هغه راغی دوی ویل چې ما د افغانستان ورټوډن کړل.
بله، تاسو متاسفانه مجبور شو چې تاسو ټلیفون قطع کړو. تاسو خپل خبري بیرته په خپل رادیو کې اوریدي او په دې منځ کې یو مکس فاصله ایجاد شي. لطفا کله چې مو در باندې ژغ وکړ ټول اوریدونکو څخه مو دا خوشنه ده له رادیو لری شي یا د رادیو اواز ټیټ کې یوازې د ټلیفون له لارې دي له موږ سره خبري کوي.
بله، لطفا در زمان تماس های تلفونی تان از رادیو فاصله داشته باشین از رادیو هایتان تا ما آواز شما را درست بشنویم. و برخی از شنونده ها می خواهند دوباره آواز خود را در رادیو بشنوند و این یک فاصله یا مکس را همونطور که سروان صاحبم گفت ایجاد میکنه. بریم به شنونده بعدی. ما امیدوار هستیم که اینا صدای رادیوشان خیلی بلند نباشه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم کاکر، د کندهار خدمت کوم.
مهرباني کوي کاکر صاحب.
ما خپل نظر دا دی چې دغه څو بودی کارونه باید د سولې په حکله باندې وشي، او دا اوسنۍ چې کوم لیکاسته ورسوي د پاکستان ته دا هم یو بود لري. یعنی یو زاویه ده چې له دې زاویې باید کارو باندې وشي، او له دې سره سره ځینې نورې زاویې هم کار وشي، لکه مخکنۍ چې کوم پروګرامونه د سولې او پلاوي قطر ته تللی وو، هغه هم یو د حل لاره ده. دا هم د حل لاره ده. او له دې سره سره داخل د افغانستان کې مستقیمن د افغانانو سره هغه څوک چې د دولت کاربندګي له هغو سره دي باید ارتباط ونیول شي، او له دې سره سره ځینې نور ادرسونه باندې باید په کار واچول شي. یعنې زما هدف دا دی که چېرته له یوې دغه اوسنۍ چې کوم کار شوی دی دا یو زاویه ده چې له هغې زاویې څخه د سولې په ارتباط باندې کار کېږي. زه خپله په داسې یو پیشنهاد لرم چې دولت باید په همزمان وخت کې له څو زاویو څخه د سولې په اعتبار باندې کار وکړي، اخلاص باندې کار وکړي، او هغه څوک چې د دولت په دولتي چارواکي دي هغه باید مخلص واوسېږي ودې وطن ته ودې خاورې ته. او له دې سره سره یعنی هدف مې دا دی د خپلې خبرې راټولې کړم چې دغه یو حل لاره ده. په یوه میاشت کې د سولې میاشت ورځ وټاکل د سولې میاشت وټاکل شي او داسې په څو بودي اړخونه باید کار وشي په همزمان وخت د کار وشي ځینې ملګري دا پیشنهاد کوي چې هغه د امریکایانو سره خبرې وشي ودیسي د پاکستان سره خبرې وشي د ملکي ادارو سره خبرې وشي د نظامي ادارو سره خبرې وشي د نن په افغانستان کې مستقیمه له طالبانو سره خبرې وشي او د باندې لازم د افغانستان سره له طالبانو سره خبرې وشي نو دا زموږ ضرورت سره د ضرورت په اساس باندې دا مشکل هدف وو
بیر مننه سلامت اوسئ سلامت اوسئ کور آمدن
بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
و علیکم السلام
امیزان اصلی خبر گونگ جلال آباد
سلامت اوسئ
سلامت اوسئ سلامت اوسئ سلامت اوسئ سلامت اوسئ سلامت اوسئ سلامت اوسئ سلامت اوسئ سلامت
اوسئ میرا بانس خدای
دیو اس کا سیاتو لرہا
سلامت
مگر از بخپل یعنی ډیر افغانان په دې هغه باندې چې ان شاء الله د شپانی دې خاطر دې پیغام چې پاکستان ته ورکړل دا ملاتړ کوي مګر دا په دې باندې نګی دا ډیر لاس کالا دومره څه ته نه وته نو افغانان دې وځو دې نو دې سره معلوم شي یا به سم صدقانه کار کوي یا کنه دې دښمن په ماسن دښمن دا دې دوستۍ ته مخ ورته نه لرو نو چیر طرفه ته معلوم شي
کور دیوان
تشکر سلامت باشین شنونده های ما پیام های هم فرستادن بر ما لیلا شیرزاد از کابل نوشته کرده که بعد از 3 هفته صداقت پاکستان معلوم خواهد شد شعیب از کابل نوشته کرده نظرش درباره اقدام رئیس جمهور اشرف غنی و ارسال نامه به رهبری پاکستان مثبت است حالا باید منتظر صداقت پاکستان بود و رفیع الله از بلخ گفته که تا هنوز بالای پاکستان هیچ گونه اعتماد نیست چون در 3.5 دهه گذشته پاکستان خود را بر افغان ها ثابت ساخته
اوسم یو اوریدون که د تلفون لاری لرو مهربانی کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سب
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
جلال الدین له هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه فاروان صاحب خبره کوم
مهرباني کوي صاحب
ما دغه دغه د اشرف غنی سره زموږ نه دا غوښتنه ده چې بس سوله باید دې په خپل راولي نه پر پاکستان باندې دې توجه وکړي نه و امریکا ته وکړي نه بل خارج ملک ته وکړي پاکستان خو معلوم ده مداخله کوي خو موږ د ټولو ته معلومه ده چې دا مداخله کوي بس هغه چې هیڅ خبره نه شي به خبره ده دې په افغانان د طالبان هم د افغانستان دي ورونه دي د افغانستان د خاورې دي موږ نه دي مونږ چیرې کیږو دواړه ورونه دي دا څنګه ورونه دي هغه څنګه ورونه دي باید دې خپل خپل په افغانانو باندې سوله افغانستان ته راولي خبرې خپل د طالبانو سره وږي
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی حمله رو مهرباني کوي آزادي رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي نه تماس زی شنونده ما قطع شد پیغام را سره
څه پیغام به ولولو شفیع الله لیلیزی لکندهار لیکلی وای جمهور رئیس پاکستان ته خط لیږي ولی طالبانو ته خط نه لیږي چې مشکل حل شي زړګي خزان هم لکندهار به اس ام اس راستولې وای اشرف غنی ک د سولې غشتنلیک پاکستان ته استولې خو هغه به د ډیورن غشتنلیک ورنه او ورنه وغوړي بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی وای پر پاکستان باندې اعتبار کول ناسم کار دی قاری هستی خان له هلمند لیکلی وای کچری پاکستان و غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو ډیر هیله ورته نشته
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفن که منتظر ماندن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی صاحب
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام نورانی کوم تاسو همکار نیمه صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول کار کوم کړی دوم کو ته سلام نورانی کوم سهار مو خیر
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون
چې الله سبحانه لاندې سروان صاحب زما درې خبرې درته وکړم یو خپل صاحب غانانه کې یو د شی او عادت یې شوی چې دوه سوځلې هم اوس مشي په کوم یو لرم او بل خبره دا ده چې از مودن خصاص او بل خبره دا ده چې کوم شلمر په دوه ګوتو نه پټي سروان صاحب او تاسو ټول اوریدونکو اوریدل ان شاء الله تعالی یو بون خوشبینانی د غدریاب کې چې نور جمهور او محترم پاکستان ته تاخلي دي دا به ان شاء الله دې مېشتو درخاله نشي دا و ماجه چې یو شی ماده نور یو ورته وته چې دا و ماده بنا عمل کې موږ موږ پویر تاسو د سری څه پوښتنه وکړي تاسو د ماشوم څه پوښتنه وکړي چې دا افغانستان د انګل چاته کوټ کور کړی دی دا پاکستان دی یو متر لې نه دی سروان څه د مکمل پوره خبره درته کوم یو متر لې چې د افغانستان تر یو په دغه جنگي ماریبو کې شمالي یو د نن میخ چې راځي د پاکستان ایس بارات درک لري بیر خبري بنا سره کو ګلمن دا غيما زموږ افغانانو ګلزار د مخفل ورونو څخه چې هغه په غرو کې جنگي مخالفین وړاندې شیم د افغان په لاس افغان وجل کیږي اما د بل په خوله د مسلمان په لاس مسلمان وجل کیږي اما د بل په خوله د انسان په لاس انسان وجل کیږي اما د بل په خوله بیا د مخ تعالی افغانستان ته رسول الله ولي موږ خوش بیا نه
سلامات اوسې چې نظر مترکن
تقریبا پیغام مشابه را اسحاق شوالی از شهر قندهار هم نوشته کرده و گفته که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه و امواره به خاطر فایده خود کار میکنه. یک شنونده دیگر ما احسان الله احسان از لوگر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان اینا هم نظر مشابه دارن، گفتن هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه.
او در تلفن لری و اوریدون که لرو گروه چیزی سوایی مهربانی
بفرمایید. سب
بله سروان صاحب تا نیمی صاحب سلامون ورانی کنم یا مکلا پشتونی هم دکندار ویلای تغارک دولو سالی سا سر پتا مسکی
مهربانی که سب
کمشت سو گورو دا سکوم سول دا سول چی ده دا پاکستان دا خواد سخر را اطلاعی چی آقا پا دی خاطر پاکستان پا افغانستان که جگره ختمی دل نگواری ولی که چیر افغانستان حکومت را ولی چی پاکستان سو دا دیگرین کس جلاش پا غور است پا افغانستان که هم سول را اطلاعی چی هم جنگ بگه تغیر پوله دای چی او که چیر دا دیگرین کس جلانش پا افغانستان که یه وقت لام بوله نشی را اطلاعی چی ولی که چیر پا افغانستان که جنگ و جدال و دا وروژن دا شروعی نو هغه پاکستان ګټه په کې ګټه اداره چې د افغانستان حکومت خپل پایڅه کې په باندې ده نو دغه کنيس د دیورن کښ ته خبرې نه کوي نه هغه جلا کوي نو کچیر د دیورن کښ چې لاسي نو هغه په افغانستان کې سول راځي او اشرف غنی چې هر وخت پاکستان سفرونه کوي نو دا زما فکر ګټه ورته مې دی چې ولې چې هر ورځ چا ته وایي وایي چې دا سول دا شرا ولا را ولا اخر دې ته مجبور کیږي چې دوی به هم سول راوي او کله بیا هم ورته نه ځي چې مېر اوریدونکي زرونه کوي دا شکار نه دي چې دی لا شوې د دې د پاسه غسول نه سره چای سول چې ده د دې و د امریکایانو په لاس کې تنار دي کچیر امریکایان پاکستان و غوړي په هغه ورځ په هغه سات افغانستان کې سول راتلای.
سلامت اوسې کور ودان دي خبرونو وخت را نشته یو څو پیغامونه به ولولو.
بله فلاو از کابل در پیام خود نوشته کرده که بالای پاکستان اعتماد نیست از آقای غنی می خواهیم که این آخرین چراغ سبزش برای پاکستان باشه.
زینب له نورستان ولایت څخه لیکي وای پاکستان هیڅ وخت نه غواړي په افغانستان کې سول راشي او نه سول راوستل شي. بل اوریدونکي چې وهاج له لوګر څخه لیکي وای پاکستان غواړي چې افغانستان د نړۍ له نقشې څخه وباسي مګر افغان مشران د پاکستان په دوه مخي سیاست نه پوهیږي.
بله احمدزاده از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که تا حالا بالای پاکستان اعتماد نداشت اما گفته که از اقدامات اخیر حکومت افغانستان که به خاطر بهبود روابط با پاکستان تلاش میکنه خرس